السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د دې سات خبرونه کې مو امید زهیر مل هر کله کوم د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه هم د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یو اطلاعیه کې ویلي په بدخشان، بغلان، تخار، پنشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، هرات، فراه کې نن د ورښتونو تالندې، برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل شوی دی. په بیلابیلو ساحو کې د ورښتونو اندازه له 15 تر 30 ملي مترو پورې اټکل شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جمعې د سختو سیلابونو له امله په غور کې 500 په فاریاب کې 14 کسان مړ شوي دي. د سور پر یوویشتمه په بغلان کې د سیلابونو له امله تر 300 زیات کسان مړه او د خلکو ملکیتونه سخت زیانمن شوي وو. یو شمېر رسنۍ وایي چې په ډیورنډ کرښه د طالب ځواکونو او پاکستاني عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو راختو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربند موافقه کړې ده. دې رسنیو لیکلي دا هوکړه پرون په ډیورنډ کرښه د خرلاچي په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او ټرافیکو لپاره د خرلاچي دروازې د پرانیستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سه شنبې په ورځ د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې. د تیرونې لورسیو راي سي تر شان به ورځي د پکتیا په ځاځي اریوب دندې پټانه او ځاځي میدان ولسوالیو کې چې په ډیر رین کر خبرتيري له پاکستانی عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نختي راپور نه ورکړل شوې دي. په دې نختو کې دواړو لوریو ته د مرګ ژوبل راپور نه هم خبر شوې خو رسما نه د طالبانو او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه خبرګون خودلای. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د یو افغان وګړي په ګډون څلور بندیان د ایران د شیراز په مرکزی زندان کې د اعدام لپاره یو انفرادي خونې ته لیږدول شوی. د بنسټ پرونشن و خبر ورکړی چې دغه څلور کسان د مخدره موادو د کاروبار یا هم د امنی قتل په تور اعدام ته چمتو کړای شوی دی. افغان وګړي د مخدره موادو په تور نیول شوی چې ممکن ډیر ژر له دریو نورو بندیانو سره یو ځای د اعدام حکم ورباندې تطبیق شي. په 2023 میلادي کال کې په دې تور د افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه 300 کسان په ایران کې اعدام شوي. په 2022 میلادي کال کې شمیره 2500 وه. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې د قرغیزستان له پلازمېنې بشکک کې خپل یو شمېر محصلین په ځنګړې الوتکه کې راوستي دي. د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر بنسټ 13 شپه یو الوتکه کې یو سل سلویخ محصلین لاهور ته رسیدلی او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هوایی ډګر کې هرکلی کړی دی. د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د چارواکو له قوله دا هم لیکلي چې نن یکشنبه به هم ډېر شمېر نور محصلین له بشکک وویستل شي. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې بشکک کې یو شمېر کسانو له بهرنیو محصلینو وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او لږ تر لږه 9 ټپیان کړل. په ټپیانو کې ډېر یې پاکستاني محصلین دي. په همدې حال کې د قرغیزستان حکومت یو اعلامیه کې ویلي چې وضعیت اوس ښه شوی او د حالاتو د سمون ډاډ یې ورکړی. او د اوکراین جمهور رئیس وایي د اټکل له مخې روسیه به د کیف په شمال ختیځ کې خپل پوځي عملیات لا شدید کړي. ولودمیر زیلنسکی د فرانسې له خبري اژانس سره په هغه ځانګړي مرکه کې چې پرون شنبه خبر شوې ویلي یف د لومړی کرخې د ساتنې لپاره یوازې یو پر څلورمه برخه هوایي دفاع لري. د فرانسې خبري اژانس خبر پر بنسټ روسي ځواکونو چې په روسیو میاشت کې څه ناڅه پرمختګونه کړي د می میاشتې پر لسمه پر خارکیف سیمه ناڅاپي حمله وکړه چې دای د یو نیم کل یرغل کې د سیمو د نیولو لاړخه روسیې ته پراخه لاسته راوړنه ګڼل کیږي. ولودمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونه په شمال ختیځ سرحد کې یوازې 15-30 کیلومتر پورې ساحو کې مخکې تللي خو روسیه د اوکراین ځواکونو مخه نیولې ده. دا خبر ترنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو نیوز پروګرامونو ته جلا شوې خو له هغه وړاندې څو راپور نه واوري. دا چې مال چې په افغانستان کې لته ورو دوه ورځې راځي په ځینې ولایتونو کې د بهیدلو سیلابونو لامل د نګدي او یو تنو د مړینې خبر ورکړل شوی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو چارواکي له تم ویلوونکو غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره نور مالی ملاتړ برابر کړي. بل خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي ډېر ژر به غور ولایت ته چې تازه سیلابونو ډېر ځپلې د مرستې ډلې ولېږي. د نورو ولایتونو تر څنګ په غور ولایت کې د روسي سیلابونو لامل خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتي دي. د فاریاب څخه هم د سیلابونو لامل د ځاني او مالی زیانونو د وختو راپورونه ورکړل شوې دي.
په غور او فاریاب ولایتونو کې د ویجاړونکو سیلابونو د راپورونو تر خپرېدو وروسته ګڼو سازمانونو او هیوادونو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سیلابونه د جمعې ورځې تر سختو اورښتونو وروسته بهیدلې چې په ګڼو ولسوالیو کې د سر او مال زیانونه اړولې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبل شمیر او ویجاړیو تصاویر زړه بوژنونکي بللې دي. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د تریتم سویو د لټولو او ژغورنې ترڅنګ عادي حالت ته د خلکو د ژوند جواک درګرزول لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا ده. ریچارډ بنت له تمویلونکو غوښتنه کړې چې د بشري ملاتړ لپاره نوره مالی مرسته وکړي، او د پوینا د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورو هڅو ته اړتیا ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله 2500 کورنۍ اغیزمنې سوې دي. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د مرستو رسونې ډلې په ساحه کې دي چې ډېر ژر به د مرستو رسونې چارې پیل کړي. که څه هم په غور کې لږ تر لږه د 500 کسانو د مړینې خبر تایید سوی، خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر تر دې زیات وي. د غور لپاره د طالبانو د والی ویاند ویلي له جمعې راهیسې د سیلابونو له کبله د غور د بېلابېلو ولسوالیو او د هرات غور لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي په غور کې دغو سیلابونو 2000 کورونه بشپړ او 4000 کورونه څناڅه تخریب کړي، 2500 دوکانونه، سلګونه هکټاره کرنیزم ځکه، پلونه او نور تاسیسات ویجاړ کړي دي. د غور ترڅنګ له بدخشان، فاریاب، تخار، سرپل او نور ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو بهیدلو راپورونه ورکول سوي دي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پر خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي په فاریاب کې سیلابونو خلکو ته زیات مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د فاریاب د والی ویان اسمت الله مرادی ویلی چې په فاریاب کې د مړو شمیر 300 ته رسیدلې او 300 څاروي هم تلف سوي دي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکو چې خپل نوم یې نه اخیستی ازادي رادیو ته وویل د غسیلابونو په ګڼو ولسوالیو کې خلک زیانمن کړي.
ډیر تلف رسیدلې دي پښتون کوټ ولسوالی او د المال ولسوالی، د خیبر ولسوالی، د غیسار ولسوالی، د چلګزی ولسوالی، د خلکو ته کښتونه ډیر خراب شوی دي او دوی ته زیان رسیدلی دي. د ځانو، د انسانانو، د حیوانانو دغه رسیدلی دي، تلفات رسیدلی دي.
پرون د بدخشان د مرکز فیض آباد او شاوخوا لس ولسوالیو ترمنځ لارې د سیلابونو د بهیدو له کبله وتړل سوې. تر دې مخکې د غویا ثور پر یوشتمه په بغلان کې سخت سیلابونه بهیدلي و چې تر 300 زیات کسان مړ کړي وو. د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دغه ماموریت مرستیالې اندریکا راتواتی پرون په بغلان کې سیلاب ځپلیو ته د مرستو د رسولو بهیر وکوت.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
طالبانو حکومت لخوا یو شمیر وزارتونو سره د دولتي ادارو ادغام د دې ادارو یو شمیر کارکونکو د خپل کاري راتلونکو په اړه اندیښمن کړي دي. دوی وایي که په دې ناوړه اقتصادي وضعیت کې لدندې ګوښه شي، ژوند به ستونزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ راته خپلواکي دولتي ادارې له یو شمیر وزارتونو سره مدغم شوي دي. تفصیل راپور کې واوري.
په افغانستان کې د هغو دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي چې ادارې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ له یو شمیر وزارتونو سره مدغم شوي اندېښنه لري چې ښایي له دندو ګوښه شي. د طالبان حکومت د عالي تفتیش ادارې یو کارکونکي چې نه غوښته نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دې کار د هغه په ګډون د دې دفتر ټول کارکونکي اندېښمن کړي دي.
د هیواد په داسې کړکیچن وضعیت کې چې ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ټول کارکونکو اندېښمن دي. له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه ده چې مدغم شوي کارکونکو وساتي څو د کارکونکو د بدبختۍ او ستونزو لامل نشي.
د درملو خوراکي توکو د ملي ادارې چې د طالبانو حکومت د امیر روغتیا له وزارت سره مدغم شوی یو کارکونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل.
له امیر روغتیا وزارت سره د درملو او خوړو ادارې ادغام په اړه د امیر المؤمنین فرمان زموږ د اندېښنې لامل شوی چې منفک یا بیکاره نسو. په دې سختو شرایطو کې د کار موندل ډیر ګران دي. که کار نه وي د نفقې پیدا کول ډیر ستونزمن کیږي.
کار نباشه نان پیدا کردن هم مشکل است.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د طالبانو حکومت د ویان سبی الله مجاهد له قوله لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د حکم له مخې د دولت د نولس ادارو له ډلې څخه اته له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. مجاهد زیاته کړې چې دغه کار د تشکیلاتي پړسوب یا زیاتوالي د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد په ټکو د تفتیش عالي اداره د معاونیت بس د احکامو او فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د خوړو او درملو ملي اداره د معینیت په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د اوسپنې پټلۍ اداره د معینیت په بس کې د ټولګټو له وزارت سره، د تیلو او ګازو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د ستاندارد او نورم له ملي ادارې څخه د مالي وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معینیت سره، د خوراکي توکو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د عامې روغتیا وزارت، د خوړو او درملو له معینیت سره، د حرفه ای زده کړو اداره د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره مدغم شوي، او دغه راز د المپیک ملي کمیټه د بدني روزنې او ورزش له عمومي ریاست سره مدغم شوي. د باختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوي دي چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شویو ادارو کارکوونکي د اړتیا له مخې به په هموغه بستونو کې وګمارل شي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو یو شمېر پخواني کارکوونکي چې په تېرو کلونو کې د طالبان حکومت لخوا د بدلونونو له امله منفک شوي دي، وایي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عبدالبصیر په جمهوري نظام کې د دفاع وزارت یو پوځي و چې په خبره یې د طالبان حکومت پر مهال تقاعد ته اړ کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو در اتک سره سم ما د سره پندش کال په عمر باندې جدي تقاوت را کړو. درې کار کېږي چې موږ وزګار یو، ټول په کرایي کورو کې ژوند کوو. اصلا د قانون کار په اساس باندې موږ ته باید
په دې جمهوری نظام کې د سترې محکمې پخوانی مشر قاضی عتیق هم ورته شکایت لري.
کله چې طالبان افغانستان ونیوله زه د کار نه وزګار شوم، زما په ځای بل غیر مسلکي یو ملای وټاکل، او متاسفانه موږ د دې لحاظ نه چې وظیفه نه درلود مهاجرت ته روان شوم.
د ادارو ادغام او د یادو ادارو د ځینو کارکوونکو د بیروزګارۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه اووه‌څلوېښت د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د نږدې 43 میلیونو وګړو څخه لیو پر دریمه برخه ډیر وګړي له فقر او لوږی سره مخ دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او طالبانو حکومت لخوا یو راپور د خبرول نو ورسته بولا شوې به بلې بهرنۍ موضوع ته حل تدا چې د غزه په جنوبی خار رفح کې هم پرون بمباری او سخت نخت روان وي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون ویل د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې قومندان وژل چې ویل کېږي په رفح کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤولو. اسلامي جهاد د حماس ډله هغه ډله ده چې ویل کېږي د ایران ملاتړ هم ورسره دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. لرف اخر شاوخوا تلکه کسان نور سیمیو ته په کډه کولو مجبور شوی دي. تفصیلی راپور کې
د غزې په جنوبی شهر رفح کې د هغو پوځي عملیاتو تر لاسو زیاتې ورځې وسوې چې اسرائیل محدود عملیات بولي. خو د سیمې اوسیدونکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون شنبه هم په دغه ښار کې سخت بمباري او وسلوالې نشتې روانې وې. د غزې الکویت روغتون ویلي چې د رفح د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د وړمې شپې د حملې له کبله دوه تنه وژل سوي دي. عیني شاهدانو ویلي د رفح په جنوب ختیځ کې سختې وسلوالې جګړې او په ختیځ کې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا بمباري روانې وې. د جرمنی خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون اعلان وکړ چې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه قومندانې وژلې چې ویل کېږي په رفح ښار کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤول وو. د فلسطین د اسلامي جهاد ډله د حماس چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي متحده ډله ګڼل کېږي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي په تازه هوایي حملو کې د حماس ډلې ځینې مورچلونه ویجاړ کړي دي. د رويټرز خبري ایجنسی د خبر لمخې د اسرائیل ځواکونو په رفح ښار کې ځینې سیمې نیولې هم دي. دغه ښار ته چې د مصر پولې ته څیرمه پروت دی، د غزې له نورو برخو د جګړو له ډاره تر 1 میلیون زیاتو